السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی د ازادي راډیو د بلا یو ساته پښتو خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په کابل کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه څرګندوي. د نورو موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب خپرېږي، خو په سر کې له ناجیې صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورې. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن د څلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی کړی. یونما پرون سه شنبه ویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړیو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو دولس کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. د کمیسیونونو یو غړي رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار کوي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن د څلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن ازادي رادیو ته وویل چې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې یوازې د دوو ملکي وګړو د ټپې کېدو خبر تایید کړ. نوموړي همدارنګه وویل چې د دغو نښتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او پنځه ټپیان دي. د نورستان چارواکو همدارنګه افغان ځواکونو ته د مرګ ژوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوب لیدړولو ادعا کوي. په کندوز کې د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر خپل ستونزو خبرې کړې. په سیمه کې په هوایي حمله کې یو شمېر ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان دي. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړیو له ولسمشر غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو امنیت ته پاملرنه ټینګار زیات کړي او امنیتي ځواکونو ته د ښه دقت سپارښتنه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ دوه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال اولس افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شل افغانۍ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړه چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن دیمستورا وایي د سوریې حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په حلب کې روان مقاومت وځپي. دیمستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه په سوریه او په ځنګړي ډول په حلب ښار کې د روانو هوایی بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد خي د ډونالډ ټرمپ د ژمنې ته په پام سره چې دای به له روسیې سره نږدې اړیکې جوړې کړي وهڅیږي چې د حلب ښار جګړه وګټي. د سوریې د حلب ښار د دې هیواد د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د تر ټولو سختو نښتو شاهد دی او دا مهال پکې شاوخوا دوه لکه پنځه اویا زره کسان کلابند پاتې دي. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وژل شوي دي. په ایران کې د بنیاد شهدا ادارې مشر محمد علي شهیدی مهلاتی پرون سه شنبه وویل چې دا کسان په سوریې کې د سپېڅلو مذهبي سیمو او د شیعهګانو د زیارتونو د ساتنې لپاره په جګړه کې وژل شوي دي. ایران له سپېڅلو مذهبي امکانو دفاع اصطلاح د هغو ایرانیانو لپاره کاروي چې په سوریې کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. د ایران حکومت ادعا کوي چې دا کسان په خپل خوخه سوریه ته ځي. ایران د بشار الاسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او غواړي چې حکومت یې ټینګ پاتې شي. د ترکیه حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. په دې کسانو کې پولیس، د پوځ افسران او د ملکي ادارو مامورین شامل دي. د ترکیه حکومت همداراز د بشري حقونو د ملاتړ 315 ادارې بندې کړې دي. د افی نړیوال سازمان د اروپا چارو مسؤل جان دال هیسن پرون سه شنبه وویل چې د ترکیه حکومت د ټولو اعتراض کوونکو د غږ غلي کولو سیستماتیکي هڅې پیل کړي او لږ تر لږه 300 غیر دولتي سازمانونه یې تړلي دي. د دل حسن په وینا دا هغه ادارې دي چې په ترکیه کې د بشري حقونو د ملاتړ، د شکنجې پر ضد او له کډوالو سره د مرستې لپاره کار کول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. جعفری پرون سه شنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې خبرلنو ته وویل، موږ د موصل په جګړه کې د داعش 1,500 وسلوال وژلې، 650 موټر چې د بمي چاودنو لپاره تیار شوي وو، 140 ترورستان نیولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د موصل په درې که یو برخه حکومتي قوا او نیولي خو امنیتي ځواکونه سوکه حرکت کوي، نو خې بشپړه ازادي زیات وخت ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقلیم د بدلون د توافق په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه. ټرمپ د سه شنبه په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، هغه فکر کوي چې انساني فعالیتونه او د ځمکې تودوخه تر یوه بریده له یو بل سره تړاو لري. ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د اقلیم د بدلون موضوع پوښتلې وه او ویلي وه چې که دای منتخب شي نو متحده ایالات به د پاریس د اقلیم د بدلون له توافقه وباسي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجی صاحب اوریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړو معرفي کېدل هرکلی وکړ او د چارو کارپوهان وایي چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره دا مهمه ده چې مستقل او شفاف بنسټونه ولري.
د انتخاباتو لپاره اساسي ګام او بنسټیز ګام دا ده چې یو مستقل او متخصص کمیسیون باید انتخاباتو د دوام لپاره وجود ولري.
د مشرانو جرګې غړي په یو شمیر خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه لري.
زموږ شپږ وزیر
د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم اوري او دا هم اوري چې د فراه ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د میثاق شهروندي پروګرام پیلېدو ته هیله مند دي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار
زموږ اشپز له وزیر صاحب سره راسن لار لري او دا غل برکت په اشپزخانه کې یو غیر رسمي کانتین هم جوړ کړی دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازي دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدلو هرکلی وکړ. یونما پرون ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور د زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. په همدې حال کې نوي ټاکل شوي کمشتران وایي چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو د هرکلی ترڅنګ د اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو د باور ټینګولو لپاره مهم ګام بللی دی. د یونما په خبر پانه کې چې پرون خبره سو راغلی چې دا ګام په افغانستان کې د قانون تر رڼا لاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د چټکوالي او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د خبر پانه په حواله ټاکنیز کمیسونونه باید د ټاکنو لپاره مهالویش جوړ کړي او په دې بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي. یونما د انتخاباتو د کمیسونونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې له ټولو اړوندو ادارو سره باید په روښانه بې پرې او هر اړخیز ډول کار وکړي. یونما څرګنده کړي چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د انتخاباتي بهیرونو د ښه ترسره کېدو لپاره تخنیکي مرستې به جاري وساتي. د ټاکنیزو کمیسونونو 209 ټاکل شوو کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. په دوی کې یو تن رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ او خلکو ته د انتخاباتي بهیرونو پر شفافیت د باور ورکول لپاره هیڅ حساب و نه سپموي.
موږ به کوشش وکړو چې کروندګرونه دا به مصلح شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي که افراد دی او راځي نو دا سیستم به کار کوي او افراد نفس کې د سړي تمایلات هم لري هغه به نشي ځا کېدلی ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زماني جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سره دوي چې موږ مستقلي د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو پیکه شو دغه اعتبار بیا را
مستکونه لپاره به کوشش. شغلی بیدار ټینګار وکړ چې نوی ټاکل سوی کمشنران مسلکی خلک او د لوړو زده کړو خاوندان دي او باور یې څرګند کړ چې د انتخاباتو د شفافیت ساتلو لپاره به هڅې اغیزمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانکزی دا ورسته پرمختګ یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې د داسې ملي بهیرونو په شفافیت او بریالیتوب کې ښه امنیت او د خلکو پراخ ګډون مهم رول لري.
امنیت، اقتصاد، خپل د ټولنې خلکو ګډون، د ګوندونو، د مدني ټولنې ګډون دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي او که چېرې دا ونډه تضعیفېږي او لازم قواعد او مقررات هم تضعیف او ضعیف وځي شي په دې صورت کې بیا د شفافیت مسله تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ټاکنیزو کمیسونونو د 209 ټاکل شوو کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال له خلکو سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر ژمنه یو بیا ټینګار وکړ.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یو نامه د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. فرشتي جلالزی په همدې موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو نصر الله ستانکزی نظر اخستې ده او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې ده چې دا پرمختګ څرنګه ارزوي. خغل ستانکزی وای
په قانون کې په ډېر واضح ډول ویل شوی دی چې په هغه کې باید قومي ترکیب، جنسیتي ترکیب او جغرافیوي ترکیب په نظر کې ونیسي. د شکایاتو کمیسیون لپاره مشخص ویل شوی چې باید حقوقدانان ووسي. دا په یقیني ډول په مخ کمیسیونو کې دا مسله نه ورایت شوی او همدارنګه د انتخاباتو په کمیسیون کې هم دې ته پاملرنه شوې ده چې د ځینو ځانګړو تخصصونو لکه حقوق، سیاسي علوم، اداره، اقتصاد او ټولنپوهنې غوندې څنګه باید چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په انتخاباتو پلاری پورې ارتباط لري دغه مستقونه تخصص پر مبنا وټاکي. نو زه فکر کوم چې دغه ترکیب په پام کې درلودلو سره د ما عقیده دا ده چې سیاسي لحاظ د انتخاباتو دپاره لومړنی ګام، اساسي ګام او بنسټیز ګام دغه ده چې یو مستقل بې پرې او متخصص کمیسیون باید انتخاباتو د دوام دپاره وجود ولري.
خو استاد د قانون په اساس باندې رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې د کمیسیون کمشنران بر طرفه کې نو دا به تر کومه حده پوری مستقل کېدلای شي داسې کمیسون.
د استقلال معنا دا نه ده چې په ټول موارد کې باید د استقلال حتی د تقرر او برطرفۍ په ارتباط وجود ولري. په حقوقي لحاظ دقیقا دوی په قانوني لحاظ جمهور رئیس ته مسؤول دي چې باید هغه ته گزارش ورکړي. د دې لپاره چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس د دولت په راس کې قرار لري. زه فکر کوم چې هیڅ ستونزه نه ایجادوي، اما د برطرفۍ لپاره په قانون کې ځینې شرایط هم په پام کې نیول شوي دي چې بې مناسبت نه شي کېدلی چې دوی له خپلو وظایفو دننه ولري.
استاد، نو بیا کله چې دوی د حکومت څخه مالي مرسته ترلاسه کوي او یا رئیس جمهور دا کسان انتخابوي، آیا د قانون په حساب د دوی دغه استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي؟
زه فکر نه کوم. دا اول خو مسله دا ده چې خپله د انتخاباتو کمیسیون او د شکایت کمیسیون دا دواړه دولتي کمیسیونونه دي، یعنی دولت په چوکاټ کې دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو مستقل کمیسیون په خپلو چارو کې مطلق استقلال له برخمن دی، هیڅوک پکې مداخله نشي کولی. اما په ټوله کې د یو دولتي بنسټ په عنوان مکلف ده، لکه چې نور بنسټونه له ملي بودیجې نه پیسې اخلي او عواید مصارف باید دولت د خپل عمومي عوایدو نه ورتامین کړي. دا زه فکر نه کوم مستقله قضایه قوه لرو، دا هم د دولت د پیسې اخلي. اما د مانا دا نه ده چې دغه استقلال باید له منځه لاړ شي. بله مسله دا ده چې باید یو مرجع ولري چې هغه انتخاب شي. زموږ د کوم نظام له نظره جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو د مشر په توګه دغه اصل په پام کې درلودلو سره کولی شي د کمیشنران وټاکي.
تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې څومره د اوسمهال شرایط به دې ته برابر وي یا به برابر شي چې انتخابات به طرفه ترسره شي؟
یو شی چې دا خوشبیني رامنځته کوي، پخوا هر ولایت یو حوزه وه د ولسي جرګې د انتخابات دپاره. دا ولې هغه سیستم تبدیل شوی ده؟ په دې چې کېدای شي یو ولایت د خپل انتخابات د کمیشن د پرېکړې پر مبنا د سیمې د واقعیتونو په پام کې درلودلو سره په مختلفو حوزو وویشل شي. یوه مسله دا مسله دا ده چې دا کمیشن که چېرې هغه معین ظرفیت او وړتیا ولري، ورته ویل شوي چې لازم طرزالعملونه او مقررې وضع کولی شي چې د کوو مقررات طرزالعملونه ول سره تر ډېره حده پورې په حقوقي لحاظ دا شفافیت تنظیم. اما باید د قضا وخت مخکې چې مطلق حکم وکړي دا کمیشن کولی شي ټول چارې په شفافیت مخته وځي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د مقررې په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده. اجمل تورمن د کابل د دنن چاپ رسپانې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غړو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د معرفي په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي رسپانې د خپل نننی غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دا د کوم منطق حکم دی چې په درغلیو تورن کمیسیونونه د ډنګ او غړي دی ګوخه کړی شي، خو د همغو کمیسیونونو د درغلیو په پایله کې جوړ شوی حکومت دی پر ځای او مشروعیت دی خوندي وي. د سر مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو او شکایتونو د کمیسیونونو د نویو غړو له تحلیف سره حکومت خپل مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مقالې ته دا عنوان ورکړی دی، د ټاکنو لپاره حکومت مهم ګام پورته کړ. هیواد په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی پرون د نویو کمیشنرانو د تحلیف په مراسمو کې وویل د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ورستی نوملړ معرفي کول د ولسمشر واک دی، خو له اجرایي رئیس سره محکمې لوی څارندوالي او د افغانستان پر اساسي قانون د څار د کمیسیون په مشورې دا کار کړی دی. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي نوي کمیشنران باید په پوره بې طرفۍ او زړورتیا سره دې دندې ته وګور کړي، ځکه پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د ملت ستره هیله، د حکومت ستره ژمنه او د نړیوالې ټولنې ستر شرط ګڼل کیږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د سرکاري شپږ ټاکنیزو کمیسیونونو د ملي وحدت د حکومت کودتا بریالی شوه او دوی د نورو حکومتي څوکیو د ویشلو ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه هم سره وویشل. د سر مقالې لیکوال لیکلي که څه هم دوی دغه کار ته د اصلاحاتو نوم ورکړي، خو ټول پوهیږي چې دا کار نه یوازې دا چې له قوانینو سره ټکر لري، بلکې دوی په دې ډول ټاکنیز کمیسیونونه هم د ملي وحدت د حکومت په شان کړل. سر مقاله لیکونکي لیکلي پلس کې داسې ډیر کم کسان دي چې لږ تر لږه د ټاکنو په اړه لومړني معلومات ولري، خو داسې کسان پکې خورا زیات دي چې نه پر ټاکنو پوهیږي او نه هم د ټاکنو اړوند یو ورځ کاری تجربه شته.
اسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګه په ځینو خصوصي ښوونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه لري او وایي چې دا به د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره زیانمنوي. د سناتورانو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل که چیرته په دې برخه کې جدي اقدام ونشي دا کار به په راتلونکي کې ناوړه عواقب ولري. دا خبره وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمېر ښوونځي د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي، خو د افغانستان پوهنې وزارت به دا خبره نه مني. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا زده کوونکو ته د پاکستان د تعلیمي نصاب تدریسول د هغه هیواد لپاره د ذهنیت جوړولو هڅه بولي او وایي چې باید مخه ونیول شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر سناتورانو لاندېښنو وروسته د دغې جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د موضوع تعقیب کړي. ښاغلي مسلمیار همدارنګ د پوهنې وزارت په چارواکو هم غږ وکړ چې د هغو ښوونځیو مخه ونیسي چې غواړي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کړي.
د تحصیلداري او معرف کمیسیون باید جدي اقدام وکړي. دواړه واقعا د موږ لپاره د شرم ځای ده چې زموږ بچی ته د بل هیواد د معرفت درس ورکول کېږي. جدي باید پیګری شي او د دې عاملینو ته د قانون په چوکاټ کې هم سزا ورکړل شي او ورسره څنګ کې وزارت مالک مکلف شي. په دې باندې چې دوی د هغې نظارت وکړي او چې ولې نه حل کړي نو دا واقعا مسؤلیت ګروزی ده.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمیر خصوصي ښوونځي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي. په همدې حال کې سناتوره انارګلی هنریار بیا وایي چې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو لخوا دغه اقدام د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده.
کتابای کې نصاب تعلیمی پاکستان است.
مرمن هنریار وایي هغه کتابونه چې د پاکستان نصاب باندې په یو شمیر ښوونځیو کې تدریس کیږي د ماشومان لپاره نوړې پایلې لري. دا د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده او باید مخه ونیول شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي بیا په دې برخه کې خپاره شوی راپورونه ناسم ګڼي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ګل آغا احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ځینې تبلیغات کیږي چې هغه اصلا حقیقت نه لري او د پوهنې وزارت په هغه صورت کې اقدام کوي چې کاملا معلومات ورکوي او موږ هیڅ داسې ښوونځي ته اجازه نه ورکوو چې دوی د پوهنې وزارت سره رسمي وي، رجستر وي او دوی د افغانستان نصاب تدریس نه کړي. هو تقویتي مضامین شته دي د
افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې د دوی نظارتي ټیمونه به په دې برخه کې کار وکړي او کچېرې داسې ښوونځي پیدا کړي نو له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسیزم غغل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د میثاق شهروندۍ پروګرام په لیدو ته هیله مندي او وایي چې دا پروګرام کولای شي د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. دغه پروګرام په دې وروستیو کې په فرا کې پیل شوی دی. له فرا په زموږ همکار احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د میثاق شهروندۍ او وګړنیز ګډون پروګرام ته د فرا ولایت اوسیدونکو خوښ دي او واجد یو عام او وګړنیز پروګرام دی او ټول اوسیدونکو د یوې سیمې په کې برخه اخیستلی شي. ملا مومن د فرا ولایت د مرکز د پرختیایي شوراګانو مشر واجد د میثاق شهروندۍ پروګرام ګټې د فرا اوسیدونکو ته ډېرې دي او دغه پروګرام یو ولسي برنامه ده. د نوموړي په خبره د ملي پوسټن پروګرام سره څه خاص و خو دا پروګرام عام دی او د فرا ولایت ټول اوسیدونکي ورڅخه برخمن کېدلی شي ځکه دې پروګرام د موخو څخه یو ده تر څو کلي او ښار سره نږدې او په ټولو برخو کې خلکو ته یو ډول عامه خدمات وړاندې شي.
پروګرام همبستګي ملي یک پروګرام بود، پروګرام عام بود، خاص بر مردم عمون قریه بود، تنها عمو قریه شامل میشی، افراد عمو قریه. ولی در پروگرام میثاق شهروندی مهاجرین، بیجا شدگان، مردم مستضعفی که مالدار، کوچی همه شامل است. و میثاق شهروندی فقط یک کار پروگرام بسیار خوب وسیعه که میخواه که روستا را قریه را شهر بسازه، یعنی سهولت هایی که در شهر است بر قریه مؤثر میکنه. امید که موافقانه در ولایت فرای ما اجرا شه.
لبل خواد کل د بیرغونه پراختیا وزیر نصر احمد دورانی چې سمو د مخ کې فرا ولایت د میثاق شهروندی پروګرام د پرانستلو لپاره سفر کړی او هم دا پروګرام ډیر ګټور بولی. د کلد بیرغونه پراختیا وزیر وایي چې د میثاق شهروندی پروګرام د ملي پوسټن پروګرام د تجربه پر اساس تر شوی او د عام وګړو لپاره ډیر ګټ لري. د وزیر په خبره دا لاس کلن پروګرام دی چې په درو پړاوونو کې به عمل شي.
دا لس کلن برنامه دا پا دریو مرحلو بانی تقسیم سوه دا. اول مرحله زر میلون دالار بودی جلد. اوز مو کشپک سو دیرس میلون بلکل نخدیر پا جد کلرو سی انشاءالا مو کار پیش رو کوریس. دا اوز مو پروسه دی اغا دی استخدام دی ارزیابی دا چه پار ولسوالی که مو باید اداری جوری کو او دی پار واجد شرایط خلق استخدام کو تدارکاتی کو پا دی پروسه که مگر اوز مصروف دی. امیدوار هم چه دی خود تر پای پوری او کوریسو حدی اقل دا اداری بخش تکمیل کو.
په فراه ولایت کې مخکې له دې د ملي پیوستون پروګرام د ګڼو ستونزو سره په نام نه سیمه کې مخامخ و. اوس به ویل چې د میثاق شهروندي پروګرام به د فراه په نام ولسوالیو لکه بکوا، ګلستان او بلابوله کې په څه ډول عملي کیږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن منتخب
وجہ ہے یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سے سب سے زیادہ گبش ایران
لا آسیا تر آسٹریلیا میر
آزادی
رڈیو واوری او جان خبر کرے.
یو شخص څلور کاله لټون وکړ څو د هغو سټالیني ایجنټانو نمونه پیدا کړي چې په 1938 میلادي کال کې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال یې د ده نیکه وشلو. د ده دا لټون نه یوازې بریالی شو بلکې د سټالیني ایجنټانو څخه د یو لمسی سره په پخلاینه تمام شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اجمل ان برابر کړی دی.
د نومبر په شلمه نیټه ډینس کاراګوډین د مننې یو ځانګړی لیک ترلاسه کړ. دا لیک د جوزف سټالین د هغه دریو پټو پولیسو څخه د یوې لمسۍ لیکلی و چې د 1938 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه یې د کاراګوډین نیکه د سربیا په تومسک ښار کې وژلی و. نوموړی وایي دې لیک هغه بحث پرانیست چې د سټالین څخه راوروسته پرې روسان بحث کول نه غواړي. په دې لیک کې د هغه ښځې لخوا چې نوم یې یولیا ښودل شوی لیکل شوی و: ما څو شپې خوب نه دی کړی، ستا پر وې پاڼه ټول مواد او اسناد مې ولوستل، بیا بیا مې پر هر څه فکر وکړ او په دې چې زه څه کولی شم. زما فکر دا مني چې هغه څه چې پیښ شوي زه پکې مجرمانه یم، خو هغه احساس چې زه یې لرم په کلماتو یې نشم بیانولی. د سټالیني درې هغه خوفیه پولیسو څخه چې د کاراګوډي نیکۍ وژلی و د یو لمسۍ په دې لیک کې وړاندې ویلي: ستا د هغه ستر کار له کبله مننه چې د سختو رښتیاو د موندنې لپاره دې کړی. دا موږ ته هیله راکوي چې ستاسو په شان د خلکو له برکته به ټولنه بیرته خپل حال ته راوګرځي. د یولیا لیک په دې کیسه کې چې د 1938 میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د کاراګوډین د نیکه په نیولو پیل شوه تازه خبره ده. په دې شپه سټیفن کاراګوډین د 1918 میلادي کال د کودتا وروسته د دریم ځل لپاره ونیول شو او بیا ونه لیدل شو. د روان میاشتې په سر کې ډینیس کاراګوډین یو بل پوستي پاکټ هم ترلاسه کړی و چې ممکن د یولیا لیک هم ډیر مهم و. د روسیې د فدرالي امنیت د اداري آرشیف د نوموړي د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې نوموړي ته د هغه اصلي سند کاپی استولې وای چې د ده د نیکه د اعدام په اړه پکې محکمې ته رپورټ ورکړل شوی. په دې سند کې د پخواني شوروي اتحاد په معموله وچه رسمي ژبه ویل شوی و چې د محکمې حکم عملي شو. په دې مهر شوي سند کې د هغو درې خوفیه پولیسو نومونه یاد شوي و چې په ډزو یې د سټیفن کاراګوډین د وژلو مسؤلیت منلی و. په سند کې په روښانه ټکو لیکل شوي چې کاراګوډین او شپږ تنه نور د 1938 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیکولای زیریانوف، سرګی دینیسوف او یکاترینا نوسکووا لخوا په ډزو وژل شول. ډینیس کاراګوډین وایي دا یو ناڅاپي موندنه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له کومو تاریخ پوهانو سره چې خبرې کړي دا ورته د نه منلو خبره ښکاري. ډینیس له اوږدې مودې راهیسې د خپل نیکه د ادامونکو د نومونو د موندلو هڅه کوله او یو مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د روسیې اوسنۍ امنیتي ادارې د ده د لټون د بریالي کېدو مخه نیسي، خو اوس وایي دا لټون یې بشپړ شوی. نوموړی وایي د ده په څېړنو کې له سټالین رانیولې د هغه وخت د خوفیه پولیسو تر مشر تر ځای امنیتی چارواکو د هغه محکمې تر غړو چې د دې اعدام حکم ورکړی او تر درې تنو وشونکو پورې چې دا حکم اجرا کړی او د دې نیکمړې د ټومس خار په څنډه کې په یو ډلیز خبر کې غورځولې وو. د ټولو مسولو کسانو یو زنځیر موندل شوی. کاراګوډن په دې باور دی چې د د کار هغه ډیر ضروری بحث رامنځته کولای شي چې د ډیر مودې راهیسې ورته په ټولنه کې کم اهمیت ورکړل شوی او هغه د خپل خلکو په وړاندې د کمونیست دولت د جنایاتو په اړه بحث دی او په دې برخه کې له سرغړونکو سره د قانوني چلن موضوع څیړل دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په سوریه کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وشل کېدو رپورټ هم لرو، خو اوس لس نیمې بجې دي. له ناجي صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د نورستان په دوه بولسوالۍ کې نن د سلورمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړی چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وژل شوي دي. د ترکی حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقلیم د بدلون د توافق په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وشل شوی دی. د راپورونو پر اساس د القاعده شبکې دا قومندان په افغانستان کې له القاعده سره و. په همدې حال کې ملګري ملتونو په سوریه کې د بشري وضعیت له امله هم شدید اندېښنه لري. فرشته جرال صاحب رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې په سوریه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو لوی قومندان وژل شوی دی. د پینټاګون په وینا د القاعده شبکې دا قومندان ابو افغان المصري نومیږي او په افغانستان کې د القاعده شبکې سره یو ځای شوی او د القاعده په لیکو کې جنګېدلی و. ابو افغان المصري په خټه د مصر دی. د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده شبکې د غړی د نومبر 14 نیټه د سوریه په شمال ویدیس کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پیټر کوک زیاته کړه چې المصري په لومړیو کې په افغانستان کې له القاعده سره یو ځای شوی او بیا سوریه ته تللی او هلته له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی و. کوک وویل چې المصري د آسیا په جنوب لویدیس کې له تروریستي ډلو سره ارتباط درلود. پینټاګون د المصري د نور فعالیت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې په القاعده کې د رهبری رول درلود. پیټر کوک څرګند کړ چې المصري د القاعده شبکې د فعالیتونو په تنظیم کې لوی لاس درلود او له ډېرې مودې راهیسې د امریکا د پوځ تر نظر لاندې و. د امریکا دفاع وزارت په اکتوبر کې هم وویل چې د امریکا په هوایي حمله کې چې د ادلب شارت نږدې وسوه د احمد سلامه مبروک په نوم د القاعده یو غړی ووژل شو. مبروک په خټه د مصر و چې د ابو فراج په نوم هم ډېر پیژندل سوی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، خو د نورو تروریستي ډلو پر ضد لکه جبهة النصره پر ضد چې له القاعده شبکې سره یو ځای شوی هم حمله کوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1,000,000 زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول سټیفن اوبراین روانه اونۍ وویل چې په زیاتو مواردو کې د سوریې رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد پر رژیم په شدت نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطۍ ځپلي، دوا یا صحي خدمات نه لري. د هغه په وینا پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ویندوی روپت کولویل پرون په جنیوا کې خبرالان ته په سوریه کې په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه وویل، د حلب په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. زه فکر کوم چې موږ ټول د وضعیت په اړه نوی خبر نه لرو، ځکه ډیر زیات خراب دی. د پوځي عملیاتو له خلخال قراري سره هم وضعیت وحشتناک دی. دا چې پر روغتونونو او کلینیکونو حمله کېږي د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. په سوریه کې په روانه جګړه کې زرګونو کسان وژل ساتل سوی او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هیواده کډه کېدو ته اړ شوې دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه. د کور کلی په نننې خبرونه کې مو زه فرشته مرسل ارکلای کوم. هغه مطلب مو اتمی اوریدلې وی چې وای زور می پتا نرسي مړه بدی پښو کړم. په اکثره کورونو کې چې د کورنۍ مشران په نورو مسایل اوغسوي بیا خپل غوسه په ماشومانو سره وي. آیا دا څوک مو لیدلی او د دې کار په پایلو پیګی؟ نن ام د موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من دوستانو، ماشوم چې د معصومیت ترڅنګ یو بې وسه موجود دی په ځینو کورنیو کې خشونت سره کیږي. وهې رټي ان تر دې چې کله ای بی کړی کورنۍ دلیل دی غو شوخی ورانکاری او د مشرانو خبرې نه منلخي. خو ځینې مشران چې بیا په خپلو کې سره قهر وي غوسه په ماشوم سره وي. سی کارکونکي او روانشناسان د ماشوم وهل کپار ډول وي منع کوي. وایي که چیرې ماشوم تر نیوه کې لاندې وي هغه د نورو محکومول زده کوي. که ماشوم په ویره کې ژوند وکړي بې جرأته او مړاوي لویږي. خو که چیرې ماشوم په دوستۍ او ملګرتیا کې رالوی شي هغه د زده کوي چې نړۍ د ژوند لپاره یو ښایسته ځای دی. خپل ټول اهداف مثبت ټکي او د مثبتو اهدافو په رڼا کې بریالی پر وړاندې ځي. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې وایي غوسه په بله موضوع وي زړه په ماشوم یخوي.
خو دا خو داسې کیسه وه چې دا راغی له بلې خیمې نه راغی د مو خیمې ته چې مو خیمې ته راغی بس هلته دا له اخره خاخه پسې راغله مغه الله سره ونیو دوه څاپېړې ووایي بس اوس هغه مخواښې بس المسجد ته بیخي ورګورم نه داسې نه ورته وایي پوه شو چې ورته راشي ورته وایي زه مور ته دې ولاړ شم ټپسوری د بس اتر اخره تر سړیتوبه پرې ټپسوری.
دا خبر لکه د منګه کور کې مستنو دا لکه د سې خپل خز جنگ وکینو سې خپل جنگ وکي خپل ماشوم بوزي دا خپل ماشوم بوز اې سره خپل ماشومان سره وخی خپل لګه کار کینې.
خسر ده او خوشو ده وای یو ګلاس کوم اتسي وا او بوال تک چپایسي وای دا وال ته سېسو دا بیا بیت خپل زوی وهی په دغه پایګ او بو باندې ته سی وحال کله دا کته دومره د سارو ګردانو ټول په پای باندې تغمه تغمه ده.
مشکل دا ده چې انګور خپل په کور کې تنګي نورې پچا باندې وسنه کیږي خپل ماشوم وای یا خسر نه پتنګ یا لور نه پتنګ یا خپل خاوند نه پتنګ دا یو مشکل ده. په دې باندې خپل غوسه سره کې دي غریب خپل وخت لري ماشوم دا وهل اصلا خنه دي کچیر ته پښتو دی وایم پروا نه ساو کسر دی وین نه غوخه آینده خرابې مازغه کمزوري کیږي نور غوند عمر لستون سره مخ کی.
که ماشومان وهل شي یو لوی تاوان چې غوی تاړوي د کوچونی ای بی کې دلی د کابل په کارتیناب کې لوی داس مور سره غږیدلی چې وایي دا اورندار دواړه کله چې په کوم شي غوسوي نو بیا ماشومان وهي. هغه د خپل ورور د لور کیسه کوي چې وس ل ډیرو وهلو عصبي ناروغي ورته پیدا شوي.
څو ماشومان لري؟
زه ماشاءالله شپږ ماشومان لرم.
اته ماشومان لري؟ څنګه کوم وخت چې په کومه بله مسله غوسه یې بیا خو د خپل بچي نه وهي؟
وهم خو کله کله داسې کور دی که نه زما اعصاب چېرته آرام دي وطن زموږ سامنه دي که نه د دې دپاره لږ لږ چې اعصاب مې خرابېږي ماشوم وهم.
نو فکر کوي چې کله ماشوم وهي بیا وطن جوړېږي؟
نه وطن خراب دی دی لپاره مونږه وضعیت خنه دی لار خنه دی زمون خلک خنه دی کنه با دی لپاره جگر خون که ما خام زکور تا کور که آماز دیگر جگر خون که گی بیا ماشوم وقت کنه.
به چی و هی لاز لخت؟
نه لاز لخت خو ماشوم شو وقت دیگی از ما اراندار دیر وقتی خپل باشم دستی وقتی چی وایم چی مرکی گی
ولی وی
هم داسې اعصاب خراب دی ولی نه پوهیږم
چې تاسو سره جنجال وکړ بیا خپل بچی وی
نه موږ سره ښه نه دي که نه بل جدا دی زه ګورو چې داسې ماشوم واخې چې مړ کېږي
ته مېلمانه ورسې بیا خپل بچی وی
خپل بچی مالې وخې شوخی کېږي شیطانی کېږي خوایم خیر دی ماشوم دی که نه خیر دی چې شوخی کوي که نه
بیا ته نه ورنه خلاصې
خلاصم بیا زما غصه ډېر راځي زه م وخم خلاص باندې یو دو دا خو چې وخي هغه لخته باندې سیم باندې وایي د دې وینه وګورم بیا زه باز رسم
بیا رښتیا وینه پرې بادی
نه هغه داسې ده کېږي داسې وخي چې از وینه بتر کوي که نه
تر اوسه کوم ماشوم داسې وهلی چې هغه ایبي سي
ولې نه یو دفع وهلی و دغه لاس مات کړی و
اوس بیا له هغه وروسته بیا هم خپل بچی هم اسي وهي
نه اوس لږ لږ ښه شوی ده زما مور کار کړی ده د دې زما ورور هم کار وکړه بیا ښه شوی ده اوس مونږ وویل ول بیا ښه شوی ده
تاسو په نظر د ماشوم وهل هم اوس هم په راتلونکي کې کوم بد تاثیر په هغه باندې کوي
ډېر بد هغه کې هغه چې وخل دی اوس لږ لږ حساب خراب شدی هغه
د ماشوم
نه ماشوم لور هم دی که نه جنه دی هغه حساب خراب شدی
له وهلو نه
ډېر وخي که نه په سر کې وخي په شقیقه کې وخي په کمر کې وخي وایي ما وخه داسې
اوس لور عصبي تکلیف پیدا کړی
عصبي تکلیف پیدا کړی
مثلا څنګه تاسو پوهیږئ چې
خپل سره قصه کوي خپل سره ګپ وخي خپل سره
د ماشوم اوس څو کلنه ده
اووه
کلنه ده عصبي نورمال نه دی
نه
دی وهلو لیلی
وهلو دی که نه خو نه دی که ماشوم وخي څوک
زین نارینه هم کله چې بیرون په کوم څه غوسه شي بیا چې کور ته راشي ماشومان وهي خو د لغمان اوسیدونکی شریف الله احمد زی بیا وایي که څومره هم ستړی یا په قهر وي په ماشومانو لاس نه پورته کوي ځکه هغه یې په زیان پوهیږي
په خپله که زه شخصي تجربه درته وایم زه چې کله کور ته لاړ شم د ما درې اولاده دي نو چا خبره څوک راته په اوږو باندې ناست یي او څوک راسره یوه شوخي کوي څوک راسره بله شوخي کوي ځکه باندې هر څومره هم ښایسته یم که هر څومره په غوسه یم خو چې کور ته لاړ شم دا د ماشومانو شوخي دا وګورم بیخي هغه ذهني ارامتیا راته هغه کوي د ماشوم وهلو سره خو زه بیخي په قطعي صورت باندې مخالف یم ځکه هغه د حضرت عمر رضی الله عنه یوه واقعه په کتابونو کې راغلې هغه وایي یو کس د امیر په صفت باندې ولایت ته لیږم کله وایي چې دا کس راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته خپل مسای وای راغی دا ورسره کېناستو حضرت عمر رضی الله عنه د والي ته نصیحت هم کوه په ضمن کې دا لمسی ته خپل مینه هم ورکوله وایي د والي ورته ویلی چې زه خو چې کور ته ننوځم چې ما ته مې بچیان رانږدې سي څپېړه ورکړم او ویسړم وایي هغه فرمان ورکړی وای بېرته د والي ته ویل چې دا فرمان دې بېرته راکړه او فرمان یې وایي بېرته ځینې واخیسته او ورته ویلی چې ته په خپل بچي باندې رحم نه کړې ته به په بل چا باندې څه رحم وکړې نو هماغه وو چې هغه کس له ولایت نه لري ولایت امیر ټاکلې دا بیخي د اسلام نه مخالف کار ده
د اسلام نظر هم د ماشومان وهل منه دي هغه هم بیا داسې وهل چې ځینې مشران له نورو سره په قهر وي بیا یې قصد له ماشومان اخلي د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر په دې هکله وایي
ماشوم په ټولو قوانینو کې په ټولو عرفونو کې مکاتبو کې او د نړۍ په انسانانو کې ماشوم یو معصوم او پاک او له ضرر نه بچ موجود ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې زموږ ماشومانو رحم ونه کړي د مشرانو عزت ونه کړي دا له موږ نه ده خوشنۍ سره په ځینو کورنیو کې داسې لیدل کیږي چې ماشومانو باندې غواړي خپله غصه سړه کړي او یا بل چا نه انتقام واخلي د ماشوم په وهلو سره ځینې میندې مور پلار ته زور ورخي او ماشوم وهي او یا پلار مور ته خپل زور ورخي او ماشوم وهي په دې کې ماشوم قرباني کیږي د اسلام له نظره یو ناوړه عمل ده حرام عمل ناروا او له دې نه بیا پرمختللی ګناه یا ډېره ستره ګناه دا ده چې ځینې ځایونو کې د مشرانو انتقام له ماشومانو نه اخیستل کیږي حتی ماشومان اختطاف کیږي د حرابې له جزرا راځي او د دې سزا په اسلام کې تعزیري قتل ده شریعت کې د تعزیر او سزا هم ورکول کیږي حتی مور پلار ته که چېرته داسې ماشوم ووهل سي شریعت له لحاظه تعزیري جزا سته اسلامي محکمه کولی شي چې هغه مور پلار ته چې خپل اولاد ده بېګانه لا پرېږده خپل مور پلار ته که چېرته ماشوم ته ضرر او آسیب ورسیږي د هغې تعزیري انتقام ترینه حکومت واخلي
دا چې له رواني پلوه د ماشومانو وهل په هغوی څومره بدې اغیزې کوي د ماشوم د ارواپوهنې استاد ظاهر شمس موږ پوښتلی
مثلا هغوی ښه وده نسي کولی د ټولنیز فعالیتونه د خلکو سره ده روابط کنش ساتلی مثلا دوی پر زدکلو باندې تاثیر کی دوی پر جرأت باندې تاثیر کی او کله کله د قهر یا د خشونت داسې حالتونه رامنځته کی چې کدی سي ماشوم بد وټه کول سي زایمات سي دوی مثلا پر سر باندې داسې تاوان ورسیږي
ظاهر شمس وایي چې خشونت په خشونت نه حل کیږي. که ځینې میندې او پلرونه فکر کوي چې د ماشوم په وهلو به د کورنۍ نور غړي وځوروي، دا مناسب کار نه دی. دوی په دې کار سره خپل اولادونه داسې ځپي چې بیا به ټول عمر هم جبران نشي کړی.
هغه مشکلات لا زیاتوي کمی نه، ځکه چې هغوی خو په دې موضوعاتو باندې لا پخارېږي. مثلا یو ماشوم چې فکر کوي خود ټول سره رابط لري، کدی یو چا زوی دی، بل چا لمسی به دی، بل چا وراره به، یعنی د دوی هغه اشخړې چې دوی فکر کوي چې په دا باندې زه حلوم هغه لا زیاتیږي. او اساسا دوی داسې فکر نه کوي چې مثلا زه په دا کار باندې دا مشکل حلوم، دوی داسې فکر کوي چې زه ځواب ورته ورکوم. مثلا د هغوی په بد چلند باندې یو بد رویه ورسره کیږي، کله کله دا قهر کنترول نه وځي. دوی به یو وخت یا د دوی ماشومان به ورته متوجه سي، یا دوی په خپل چې هغه وخت به د دوی پښیمانی ته هیڅ ګټه ونه کړي. چې دوی باید د حوصلې نه کار واخلي، کورنۍ ته قناعت ورکړي، تر څو د شخړې په ښه توګه باندې حل شي. باید داسې یو چار چلند په کور کې وشي چې د دوی په ژوند باندې ښه اغیزه وکړي، او که ښه اغیزه نه کوي بد اغیزه خو نه کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوړی دونکو سلام، اوس چې موږ د هر ملک د انتخاباتو وورو، نو هغه خپل تیر انتخابات مسترګو ته ودرېږي. د کومو چې نه نتایج معلوم شول او نه یې هم کومه ګټه چا ولیدله. 50-50 حکومت یې جوړ شو، خو تر اوسه یې لا شل نه کړه. د خپرونې په پیل کې مو له عمومي مدیر صاحب سره مرکه درته کړې ده، هغه چې د وزارت د اشپزۍ بسته د تبدیلۍ عریضه ورکړې ده.
مدیر صاحب عمومی، خبر شو چې له عمومي مدیریت نه مو اشپزی ته تبدیلې عریضه ورکړې ده، چې دا دروغ ده او که رښتیا؟
او رښتیا ده.
نو ولې مو دا کار کړی دی؟ کله ګرنا پرې واچوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې ژوند په اقتصاد ولاړ دی، او موږ هم ټول عمر د اقتصاد د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوو. نو د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت مې ښه شي، دغه د تبدیلې عریضه مې ورکړې ده.
دا څه وایې؟ توای چې د اشپز ګټه بل عمومي مدیر نډی روي؟
پراته ل شکه چې هم داسې ده، ځکه چې عمومي مدیر یوازې تنخوا ته ناست وي، او اشپز په تنخوا برسیره نور ډیر عواید هم لري.
مثلا څه ډول عواید؟
زموږ اشپز له وزیر صاحب سره راسن لار لري، او د هغه له برکته یې په اشپزخانه کې یو غیر رسمي کانتین هم جوړ کړی دی چې د یوې روپۍ شی په 2 روپۍ ورکوي. دا یوه ګټه. بله ګټه یې دا ده چې خواړه له اندازې ډیر پخوي. مثلا د 50 کسانو لپاره د 100 کسانو خواړه پخوي، او هغه زیات یې لکه د نرغونډې په بازار کې پلوري. دا یې بله ګټه. له تنخواه علاوه یې د کور ټول مصرف هم له اشپزخانې پوره کیږي.
نو په دې حساب خو رښتیا هم چې په اشپزۍ کې ډیرې ګټې دي.
او په ګټو سربیره د ټولو زړه هم پېخوږېږي، او په دې ډول مسؤلیت هم نه لري.
خو صاحب، تاسو ته بیا ټول خلک مدیر عمومي وایي او درناوی مو کوي.
لمانه د اشپز درناوی ډیر دی، آن چې وزیر صاحب هم ناز ور کوي، ځکه چې دیګ په لاس کې دی، او د لوګې پر وخت د ټولو سترګې د دیګ خواته وي.
او تاسو چې په ښکلي څوکۍ د لوی میز شاته ناست یې او امرونه کوي، هغه خو هیڅ سباوی نه.
اشپز له موږ نه ډیر امرونه کوي. دفتر درې تنه پیداګان په لاس ورکړي دي چې کار ور باندې وکړي. څوکۍ هم لمانه ښکلی او پسته ده. د وزارت هر چارواکی ځان ځان ته احترام ورته لري، ځکه چې د هر یو رګې پیدا کړي، او د هر یو د ذوق مطابق خواړه ورکوي.
نو څه ګمان کوي چې کته د هغه ځای ته ورتبدل شي، نو د هغه په شان به بریالی اوسي؟
نه، ځکه د اشپزۍ هیڅ ډول تجربه نه لرم. نو له همدې امله مې په عریضه کې د اشپز د معاون کېدو غوښتنه کړې ده.
د خلکو خو بیا د تا موقف او څوکۍ ته شونډې وتلې دي. وایي مدیر صاحب عمومي ښه څه وکړل، لکه لوګره یې له یوې مخې ریبي. مقصد رشوت دی.
ما هم اورېدلې دي. غواړم چې ځان له دې پروپاګنډې هم خلاص کړم، او د ټولو خواخوږي هم لاسته راوړم، نو زکه د اشپز ماوین کې دل غواړم.
تر څه وخت به ماون پاتې شي؟
تر هغه چې هغه ټول چلون او تکتیکونه تیز دکم کوم چې دای کاروي.
او لاغه ورسته مو څه اراده ده؟
لاغه ورسته به په خپل تله کې ونیسم او ایسته به گذار. اوس چې هر ورځ ما ډالونه ویشل کیږي نو غلام خپلو کسانو ته ما ډال ورکوي لکه داسې. مبارک دیوی درته.
مننه صاحب، خدای مو تر ډیره راته ژوندۍ لره. خو صاحب یو پوښتنه لرم.
د څه شي پوښتنه ده ووایه.
زه خو تا ته معلوم یم صاحب چې د هیواد ډیر غټ غل یم، او تا دغه مډالم د ما د غټو غلاو په افتخار راکړه.
او همداسې ده.
نو صاحب بیا مو ولې د علامه قربان شاه مډال راکړه؟
د دې لپاره چې موږ له په همدا یو نوم مډال لرو او بل چې چا ته کم ښکاره نه شو. اوس مو په مخ کې دا چارو څو واړه مرتبه نو نګدو چې خوان ترې واخلای.
ته دغه بې شرمه سړي ته وګوره، همدا دوه سترګې په ما کې خښې کړې دي، باید ورته ووایم. ښځه دې تر اوسه نه ده لیدلې او که څنګه چې دوه سترګې دې راته نیولې دي؟ لږ بلې خو وګوره.
خورې وبخه، ما د تا څېرې ته نه کتل، خوله دې پکې چپکه کړې ده، هغه پاکه که.
اوف، هغه برګر مې چې وخوړ لعنتي.
ډاکټر صاحب سلام.
وعلیکم سلام، څنګه یاست؟
شکر دی ښه یم. مینه خانه مو چیرته ده او رسمي کار په کوم روغتون کې کوئ؟
زه خو یو ساختماني شرکت لرم او همغه پر مخ بیایم.
او ورور مو انجینر صاحب چیرته دی؟
هغه یو مالجوي روغتیایي کلینیک لري، همغلته مصروف دی. د ایم آر آی ماشین یې راوړی دی او د ناروغانو ایم آر آی معاینات کوي.
او هغه کشر ورور مو قاضي صاحب چیرته دی؟
هغه د قصابۍ دوکان خلاص کړی، قصابي کوي.
قبلګاه صاحب ته مو نوکور ور پریښی؟
نه، مور مو چې په حق ورسېده هغه هم ځان ته سرایواني پیدا کړه، اوس هماغلته سرایواني کوي. ښه نو څوک به را وغواړو؟
ریډي ګل، امیر ګل، پتنوس، لالمیر، خانمیر او مخدای به را وغواړو.
هغه یغ پنبګل او درانه هم را وغواړی. هر شي ته مو غواړی،
هر څوک چې را غواړی راوی غواړی، خو چې تونسی را ونه غواړی.
ولې وزویا؟
بس نو مقصد راوی نه غواړی.
ولې جنگ دې ورسره کړی؟
نه.
نو ولې را ونه غواړو؟
درې کړه ته مې هغه عکس د قرغې په بڼ کې اخیستی و، په فیسبوک کې واچو، خو د بدنیت زوی یو لایک هم ورنکه.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
والی صاحب له ډېرې غصې نه تور اوښتی و او په څوکۍ کې همداسې سره تاوېده. د ولایت ادارې رئیس چې مخامخ ورته ناست و، د هغه د غصې سړولو په خاطر وویل، ډېر بې تفاوته مامورین دي، له کار سره مینه نه لري. والی بې له دې چې د مدیر ځواب ورکړي په غصه وویل، فوراً د ټولو د بطرفۍ مکتوبونه ولیکه. فوراً اداري مدیر په تعجب وپوښتل، صاحب د ټولو؟ والی په غصه ځواب ورکړ، هو د ټولو. دوی لا په همدې خبرو اخته و چې د کلچر رئیس راننوت او په داسې حال کې چې لاسونه یې په نامه نیولي و، وویل، والی صاحب څه مو ویل؟ مخکې له دې چې والی ځواب ورکړي، د ولایت اداري رئیس وویل، هو تاسو ولې د پرونی غونډې راپور راډیو او تلویزیون ته نه ولېږلی؟ والی صاحب د همدې پوښتنه کوي. رئیس چې ژبه بنده بنده کېده وویل، صاحب راپور خو اداري مدیر څنډولی و. له همدې امله مې غوښتل له والي صاحب سره یې د برطرفۍ مشوره وکړم. رئیس له خبرې نه وې خلاصې کړې چې د کلچر اداري مدیر راننوت او له چاپلوسۍ نه په ډاکه لهجه یې وویل، اوهو ښه دی چې رئیس صاحب هم شته، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولېږه، موږ خو د راپورتر له لاسه تر پوزې راغلي یو. پرون سهار مې ورته وویل چې د غونډې راپور ژر ولېږه، خو ولاکه چورت هم خراب کړی وي. والي چې له غوسې همداسې خوټېده وویل، برطرفه یې کوي، همدا اوس یې د برطرفۍ مکتوب ولیکئ. دغسې لټ او نااهله راپورتر مو نه دی په کار. د کلچر رئیس او اداري مدیر هم خبره تایید کړه او ویې ویل، رښتیا وایه صاحب، باید برطرفه شي. هېڅکله یې خپله دنده په خپل وخت نه ده ترسره کړې او همیشه همداسې بې تفاوته وي. په همدې وخت کې راپورتر چې له ډېرو منډو سا بنده بنده کېده راننووت او ویې ویل، والي صاحب ته وګوره چې پرون سهار مې د غونډې راپور ولیکه او پر رئیس صاحب مې لاسلیکه او پیاده ته مې ورکړه چې راډیو تلویزیون ته یې ورسوي. خو خدای خبر چې دغه بدبخته چیرته ورک شو. نه دې راپور ته رک معلوم شو او نه دې ده. ډېر لټ او نه اهله پیاده دی. د کلچر ټول ریاست یې تاسې ته وشرماو. صاحب که دغه برطرفه کوي او پر ځای یو فعال سړی مقرر کړي ډېره مهرباني به مو وي. د کلچر رئیس او اداري مدیر هم خبره تایید کړه او ویې ویل چې ټوله ملامتیا په پیاده کې ده. د همدې له لاسه موږ ټول خجالت شو. باید حتمی برطرفه شي. د والي صاحب چې غوسه سړه شوې وه په نرمه ولی جدي لهجه خپل اداري مدیر ته وویل، فوراً د برطرفۍ مکتوب ولیکه او تر سبا یې پر ځای بل څوک مقرر کړي. اوس مې نږدې د یوې سپږې په خاطر ټول پوستین سوځولی و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
باشا نو دترا.